د وختو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ خپل اکسپانه لیکلی چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وختي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ له 10,000 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوې او هلته به هېڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څه هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربان هوکړه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 15 د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 16 ورځې نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تراوت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي د مشر روزونکي جاناتن تراوت دوره به په رسمي ډول د 2016 کال د 16 ورځې نړیوال جام وروسته پای ته ورسیږي چې ټاکل شوی ده په فبروري کې ترسره شي. بورډ لیکلي د ملي ټیم د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف یې دا پریکړه کړې ده. جاناتن تراوت بیا د افغانستان د کرکټ بورډ تر اعلان وروسته په یو بیان کې ویلي، زه په هغه څه ویاړم چې موږ په ګډه ترکړل او زه به تل د افغان کرکټ ملاتړی پاتې شم. زه هیله لرم چې ټیم او افغانان په راتلونکو کلونو کې هم بریالي وي. د انګلستان پخوانی نړیوال لوبغاړی جاناتن تراوت د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د هغه په روزنګرۍ کې افغان لوبډلې د 13 ورځې نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورسېد. همدارنګه د تراوت په مشرۍ افغان لوبغاړي وتوانېدل په تیرو څو کلونو کې د انګلستان، آسترالیا، پاکستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا او ځینې نورې لوبډلې ماتې کړي. خواب افغان لوبډلې له اکثرو دغو ټیمو سره مخ کېدل خو ماتې نه وی ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ لا د جاناتن تراوت د ځایناستې د ټاکنې په اړه جزئیات نه دی ورکړي او دا یې نه ده روښانه کړي چې څه وخت به د هغه د ځایناستې د ګمارلو اقدام کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیتونه او خبریالي ډیر ځپل شوي. دغه مرکز تیره ورځ په یو بیان کې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ په 4 کلو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات سوي دي. د مرکز د یکشنبه په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د معافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د معافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربیره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اګست له 15 څخه تر 2015 کال د اګست تر 15 په تیرو 4 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژبې ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي وو، 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون ویاند حشمت وجداني وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه شي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دیتا مجبور سو سه هیواد پریدی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړې، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
یو شمیر افغان سنگرګری وایي په کارونو او فعالیتونو د طالبانو حکومت لګول شو بندیزو لسختو کړهو سره مخ کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل د دې بندیز لګیدو رئیسی ډیره بیکار شوی او ځینې هغه چې کار کوي لویری تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ دي. دوی شکایت کوي په داسال کې د خپل کورونو سرپرستان دی او په دې برخه کې لوړی پانګام کړي او سرته حتی د درې وختو خوړو برابرولم سخت شوی. جزئیات په دغه رپورت کې
نفقی اولاد خور پر رکنی شب و روز یک مادر غم کره که خدایا به ما کار بد لقمه نانی بدی که ما بخورد اولادا خو کنم نام نمیگذارم.
ده هرات ولایت و حسیدون که او پر سنگارتون و ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول و مخ که ده دره و سنگارتون و او ده کلا سالونون و مش روا چه وز نی وازیده بلکه به خبره دولس نور خزینه کارکونکو هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ادا کوي چې د ارایشګرۍ لامل حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوی ده.
هغه کوم یو صدا غدښتم داخل ګورو صدا مده کړم و امر به معرف یم عمر مو بود
یو ځل مې پام دې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ښه و چې امر بالمعروف کسان راغلل و ویش پې بندې کړی وم. بیا په دوام ځل د شپږ ورځو لپاره یوړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تللم او پیرودونکي مې راتلې بیا دوی راغلل او څوارلس شپې بندې او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زښته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصاً اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره
د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سنگارګر چې په خبره یې له تیرو اوو کلونو راهیسې له پنځلس نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده طالب ها محدودیت گذاشتن سالون ها کلا بند شده.
لغه وقتا چه طالبان و محدودیت و لگه واز مونگ سالون پا بشپر دول بند شو فیلن مونگ طول بیکاره یو مونگ سر دولست خزی وی چه طول ایدخ پلو کورنی و نفقه گرتون کی وی اوس چه طول بیکار یو جوان سخت زیاد سخت شوی دی دا اوس چه مونگ لکم و شرایو تو سر مخ یو کاملا نهیلی شوی یو.
خو پا کابل که زین سنگرگر میرمنی وای چه دخ پلو کورنی و ده نفقه گرتولو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې خاري وی اوسیدونکو او سنگرګرې تمنا چې په دې برخه کې لشلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي رادیو ته وویل چې د خپل کار لامله لويري او تهدید سره مخ ده.
وخت سالون ما باز بود، می تانستیم با میل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم دیگه. آل فعلا بر ما مشکلات زیاد.
هغه وخت چې موږ سالون پرانیسته و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولای شول، اوس خو لومړی کار نشو کولای. کای وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو، ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنی طالبانو د قانون خلاف و په کور کې په پټه کار کوو. په خورا سره شاوخوا 15 نور نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویریږي کار نشي کولای. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله یو حکم له مخې په 2023 تم کال کې د خزینه آرایشګرو فعالیتونه بند کړل او سنگارتونونه یې وروتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخوانی ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سنگارتونونه وتړل سول چې شاوخوا 50,000 میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سنگارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محرومې دي چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زه محبلا حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دی. دلته خلکو 120 متره پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خپور کښ تر مشرانو پر ورسېږي. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه پرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینه ما. دلته په هلمند کې روغتیاي کلینیکونه ستا، دولتي کلینیکونه هم ستا. نو هغه تقریبا پایلات هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونې ډیره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس خن ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، یو کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران زل لاس دي. دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکاران په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه ورکړه چې دا دی بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دی بدل شوی. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چا چې پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریر دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران بدل سي خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
تکل شوی چې د نومبر په شپږمه په استانبول کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په استانبول کې د خبرو په لومړي پړاو کې چې له خند او ځنډ سره ملو دواړو لورو د اوربند په دوام چې مخکې د دوحې په خبرو کې ترلاسه شوی موافقه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په استانبول کې د ترسره شوو خبرو په پای کې خپره کړې، ویل شوی چې د نومبر په شپږمه په استانبول کې د خبرو په دوهم پړاو کې به مرکچیان د اوربند هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې وکړي. دغه راز ویل شوی چې ټولو لورو دا ومنله چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړوونکی لوری مجازات کړي. دا چې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ خبرو عملا څه نتیجه ورکړې او آیا د استانبول بل پړاو خبرې به کابل او اسلام آباد یوې تلپاتې سولې ته ورسوي، پر دې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ لانجې پر نورو اړخونو به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره وغږیږو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زیمو د بحث ته رابللی دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به یوسف زی صاحب، تاسو ته در شو په دوحه او له هغې وروسته د استانبول د لانجمنو خبرو نتیجه تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دې خبرو تر اوسه عملا کومه نتیجه ورکړې؟
مننه. افغانستان او پاکستان عملا یو بل سره په جګړه کې وو، د دوالو طرفونو زیانونه وشو، انسانان پکې قتل شول، بمباریانې وشولې، او د دوالو ملکونو د خلکو ترمنځ هم جذباتو حد بیخي هغه لوړ یعنی ډېر پورته ولاړو. خو د دې نه وروسته چې کله لومړي مذاکرات وشول په 19 اکتوبر په قطر کې، په هغه کې اقلا دا پرمختګ وشول چې یو جنگ بندي یا ډز بندي اعلان شول، او تر اوسه پورې دواړه طرفونه په هغه باندې قائم دي. او د قطر مذاکرات د وروسته د استانبول مذاکرات د قطر د مذاکراتو جزونو او دغه تشریح او تفصیل باندې خبرې کول وي چې میکانیزم به څنګه جوړي، یو بل سره فضا به څنګه پالي، او دغه مسایل چې دي دا به څنګه حل کوي. نو دقیقا دواړه طرفونه د یو ډېر جذباتي حالت نه راوتلي وو. په دغه خبرو کې پرمختګ ډېر زیات نه شو، خو د خپل دوباره شپږم تاریخ خبرو ته ټاکل دا یو پرمختګ وو. او همدا ډول بلاخره یو څه پرمختګ دا وشلو چې پاکستان که د افغانستان راتلونکو خلکو لپاره د تورخم او د چمن دروازې خلاص نه کړي، خو د دې خوانه چې کوم افغانان تللو وو یو ستر مشکل وو، هغه لپاره یې دروازې خلاصې کړي. او همدغه د استانبول د مذاکراتو د خبرو نو وروسته یو څه یعنی یو مثبت قدم واخیستل شو. اوس هم ډېرې مغالقې او ډېرې پیچیده مسایل تر مخ دي او په دغه باندې به بحث کیږي. نو زما په خیال په مجموع کې د استانبول د خبرو نه ډېر یو غټ یعنی ستر لاسته راوړنه خو چې موږ ذکر کوو نه ده راغلې، خو خپل د خبرو دوام شپږم تاریخ بیا پنډېدل او همدا ډول د اقلا یو طرف نه د افغان کډوالو د تګ اجازه ورکول او فضا یو څه نرمښت طرف ته بوتلل، او تر ټولو مهمه دا چې دزبندي دوام یو حد پورې د همدا خبرو د تداوم نتیجه ده.
مننه یوسف زی صاحب. ستانکزی صاحب، تاسو هم داسې انګیرې یا همدا څه فکر کوئ چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوازنۍ لاسته راوړنه چې شته هغه دا ده چې دواړو لورو تر اوسه پورې دزبندیز باندې درېدلی دي، یعنی اوربند مراد کړی دی، یوازنۍ نتیجه یې همدا ده؟
ظاهراً بله، ظاهراً مثلا همدغه ده چې د اوربند د دواړو لورو ترمنځ رعایت شوې ده. خو یوسفزای صاحب حتما متوجه ده چې دا د افغانانو د خپل خوښې لپاره د پاکستان حسن نیت نه ده چې کډوال خپل خوښه وزي، بلکې دا یو بار او په پاکستان باندې چې کډوال په اجبار سره خپل هیواد نه باسي او د دل په راي دا په اصطلاح د تورخم او سپین بولډک لارې پرانستلې لکه چې له مطبوعاتو نه اورېدل کېږي په تېرې ورځ کې دیارلس زره کسان په اجبار سره په ډېر بد حالت سره بېرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې دا زه فکر نه کوم حسن نیت وي یا په اصطلاح یو حالت وي چې هغه د ښو مذاکراتو د پرمختګ دپاره یو مثبت پوینټ وي بلکې دا د پاکستان د څو میاشتو را په دخوا د مهاجرو د اخراج لړۍ ده او دا فقط د همدغه لپاره خلاصه شوه چې دا حسن نیت نه در مال نظره
یوسف زای صاحب د پاکستان دفاع وزیر هم په زغرده وویل چې د تورخم دروازه یوازې د هغو کډوالو لپاره پرانستل شوې ده چې دوی له پاکستانه باسي او تر هغې پورې به د افغانستان سره ټولې لارې تړلې وي تر څو پورې د طالبانو له حکومت سره دوی یوې نهایي نتیجې ته نه وي رسېدلي خبره همداسې نه ده
دقیقا په دې شک نشته چې پاکستان افغان کډوال چې دغه افغانستان او د پاکستان یا د طالبانو د پاکستان د کرکیچ هیڅ برخه نه ده هیڅ جرم پکې نه لري هیڅ کشریک نه دي هغوی ته په سزا ورکول دوی غواړي افغان حکومت یا طالبانو په اسلامي امارات باندې فشار واچوي خو څه کوم موضوع ته چې زه اشاره کوم د هغه کسان د شدید بد حالت باندې دا شل 5000 کسان له خپلو کورو را بار شوي او په دې نیت چې بل ورځ ولا تورخم اوړي تورخم بند شول او هر ورځ دی غوی هغه تصویرونه او ویډیوګانې راتللې اغه واکان چې دې بګنون کوي او خلکو امدا یو تقاضا کوله چې اکلندا کسان چې د سرحد ترغلي دي یا د ډورنلاند ترغلي دغه د پیښو ګرځي شي خو مشکلات شته دي اوس هم دواړه طرفونو یعنی په پاکستان کې یو منظم کمپاین روان ده چې څنګه د افغانستان ضد د افغانستان د خلکو پر ضد باندې یو بیانیه یو روایت په خلکو کې را جوړ کړي تر څو هغه څه چې د افغانستان په اړه کوي خپل ملت هغه ته عیار وساتي او په هغه کې ظاهر خبر ده لکه څنګه چې د کرزی صاحب او اشرف غنی صاحب وخت ویلي په افغانستان کې ولست د هندستان کونسلګری دی حال دا چې څلور کونسلګری دی خو دا ولست ځکه کوي تر څو دې چې په افغانستان کې کوم مداخله کوله د هغه لپاره د خپل خلکو ذهن ته یو روایت ورکې او چې دا موږ د افغانستان په اړه باندې کومه پالیسی دا صحیح ده بل تر افغانستان طرف نه هم اوس وخت کې داسې ځینې بیانونه راغلل چې هغه یعنی په کار دا و چې دغه دزبندی نه ورسته باید دواړه طرفونه ور باندې احتیاط نه کار اخیسته وای لکه ځینې وزیرانو لخوا داوی یا ځینې ترانې نشر دل چې موږ په کراچۍ کې د زوکو یا په لاهور کې به می چاودنه وکړو دا ډول بیانونه نه په داسې حساس وخت کې ځواخل دواړه طرف نه باید احتیاط وکړي او زه چې ټول نه زیات د افغان کډوال خو یو پروسس ته یو کار دی چې په ټول ملي
خو دا یوسف زای صاحب مونږه شاهد و کله چې په استانبول کې د خبرو لومړی پړاو پیل شوی او خبرو دوام درلود د طالبانو د حکومت چارواکي غلي ول یوازې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو لند راپور خپور کړ ویل چې مقابل لوري یعنی پاکستان غیر منطقي غوښتنه مطرح کوي د پاکستان دفاع وزیر په ګډون لوړپوړو چارواکو په زغرده د استانبول د خبرو په جریان کې داسې څرګندونې وکړلې چې هغه ډېری لمسون کوي فکر نه کوي
دقیقا دا د دوی یو لار و تر څو طالبانو باندې د مذاکراتي ټیم باندې فشار واچوي وروسته کله چې افغانستان له طرفه هم لکه اول ځل د طالبانو موین محمد نبی عمری په خوست کې داسې خبرې وکړې چې هغه یعنی پاکستان همیشه د افغانستان د یو سره په ویره کې ده د ستر پښتونستان یا ستر افغانستان په دې په اړه باندې خبرې کیږي نو پاکستان کې هم واقعا چې دوی یو هیجاني یعنی احساس کوي یو حساسیت کوي لوغه طرف نن دا خبري را للی اوس به پاکستان له طرفه د افغانانو خلاف ډیر توینامیز ترانی جوړی شولې په جواب کې اوس په افغانانو ترانی جوړی کړی دي کله چې دا مشکل دا و چې کوم دا کلکې حال شي خو متاسفانه د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ نفرتونه ډیر زیات شولو
استانزای صاحب د استانبول خبري په پام کې دي چې د نومبر په شپږمه بیا پیل شي معلومه نه ده چې څو ورځې به دوام کوي خو د مخکنیو خبرو د پایپ اعلان کې ویل شوی چې دوه لور منل چې په دغو خبرو کې چې بیا تر سره کیږي د څارنې او تایید یو میکانیزم برامسته کوي تر څو د سولې د دوام ډاټ حاصل کړي او سرغړو کی لوري مجازات کړي دا به څه ډول یو میکانیزم وي او څوک به پرې څارنه کوي ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږده د ډیورنډ کرښه ده او پر دې څار فکر نه کوي چې ناممکن دی چې تر سره شي.
دقیقا اس خبر داده چې پاکستان په دغه مذاکرات تیر مذاکرات کې په استانبول کې هم جالب غوښتنه درلودې چې ډېر د واقعیتونو سره تطابق نه لري. مثلا د پاکستان حکومت یا پاکستانی پوځي چارواکي یا استخباراتي چارواکي د طالبان نه دا غواړي چې دوی ته په پاکستان کې د سولې تضمین ورکړي. یعنی دا چې افغانستان یا مجموع کې طالبان حکومت دا باید د پاکستان د دوی په اصطلاح د پولو ساتونکي شي. دا یو ډېر غیر منطقي غوښتنه ده. بیا یو مستقل هیواد ته دا غیر منطقي غوښتنه ده. مثلا پاکستانیان غواړي چې د ټي ټي پي په ضد یا د دوی د مخالفو ګروپونو په ضد طالبان عملیات ترسره کړي. دا یو میکانیزم باندې زه فکر کوم چې دا به ډېر مغلق میکانیزم وي چې بیا به په هغه باندې توافق وشي چې په خصوص هغه غوښتنه چې پاکستان تر هغه ځایه پورې چې موږ او تاسو ورته لاسرسی لرو هغه غوښتنه چې پاکستان کوي دا به ډېرې عملي نه وي. دا چې ماته ډېر جالب سوال دا چې د پاکستان حکومت یو خوانه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او له بل خوانه د سرغړونو په صورت کې مجازات. تاسو وګورئ کله چې توافقات امسا کېږي که چېرې هغه د معاهدي بڼه ولري معمولا دا په ملګرو ملتو کې ثبتېږي. په ملګرو ملتو کې د دوو مستقلو هیوادونو چې هغه د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري دغه له خوا ثبتېږي. بیا وروسته که چیرې تخلفات رامنځته کړي هغه ته مجازات یا معاهدات په اصطلاح پرې عملي کېږي. معنا دا ده چې د یو خوانه پاکستان د طالبان حکومت د یو دولت په عنوان په رسمیت نه پېژني، لکه چې د دفاع وزیر په دې خپله او آخرو څرګندونو کې هم دا خبرې کړې دي. له بلې خوانه د مجازاتو د تطبیق مسله بل د لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، دا مجازات څوک تطبیقوي؟ کومه مرجع؟ معنا دا ده چې قطر یا ترکیه په اصطلاح تطبیقوي. دغه ټولې خبرې د دې ښکارندوی دي چې زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات ډېر نږدې چې وي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې تاسو وینئ تاریخ په اوږدو کې د ډیورنډ دواړه خپل خلک یو خلک دي. د کنټرولول د په خط کنټرولول یا په هغه باندې نظارت کول حتی په هغه وخت چې ناټو تاسو په یاد دي چې د ناټو پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې کمیټې وجود درلوده چې دا لاین باین کنټرول شي. په هغه زمانه کې هم دا کنټرول نه شو او د کنټرول لوی علت دا و چې پاکستان په هغه وخت کې له طالبان نه یا د افغانستان د همغه وخت د حکومت له مخالفینو سره مرسته کوله او دا خط وار وار نقص کړی. نو زه فکر نه کوم چې دا کنټرول هم ساده خبره وي او د میکانیزم هم ډېر وچی. ښه خبره دا ده چې دواړه زورې په هغه واقعیتونه چې په میدان کې دي په هغه باندې خبره وکړي. پاکستانیان لکه چې لیدل کېږي یوازینی شی چې غواړي هغه دا ده چې په دې اوسني شرایطو کې چې د نن اطمینان حاصل کړي، زه فکر کوم چې کابل لدینی سره خپل روابط کې تجدید نظر وکړي.
مننه ستانګزای صاحب. یوسفزای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر چې د استانبول خبرو نتیجه نه ورکړې، تقریبا ناکامه شوی، خبرداري ورکړل چې د دغو خبرو د ناکامه کېدو په صورت کې اوربند له خطر سره مخامخ دی. د دې هدف څه و؟ یعنی بیا هم پاکستان فکر کوي چې نیت لري که چیرې دا خبرې نتیجه ورنه کړي د افغانستان هوایی حریم نقض کړي او هر چیرې چې غوښتي وي هلته هوایی برید وکړي؟
دا وخت د پاکستان د پوځ په منځ کې په دې بحث روان ده. خپله د پوځ مشر چې د په اړه باندې ویل کېږي چې هغه ډېر جارحانه فکر لري او د عمران خان سره یو هم مشکل ده او په مجموع کې د افغان طالبانو او افغانستان سره هم مشکل لري. هغه فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډګره اول شي. خو ورو اوس پاکستان کې دا فکر زیاتېږي چې سیاسي د دغه ډګرې په حق نه دي. هغوی غواړي چې مشکلات وي، هر څومره وي، باید د خبرو اترو د لارې حل شي. او له دې امله اوس یو ځل بیا په پاکستان کې دا ګونګوسې ګډې دي چې د پوځ تیر مشر جنرال باجوا او جنرال حمید ټي ټي پي سره مذاکرات کړي وو او تقریبا 90% مسائل له ټي ټي پي سره حل شوي وو او باید د مذاکراتو لاره پرې نه ښودل شي. خو اوس خو یو ډول داسې یو حالت راغلی و چې جګړې حالت و، هر څوک مجبور و چې د پوځ چې کوم
یعنی فکر کوي که چیرې د پاکستان حکومت یا هغه د پاکستان پوځ دې ته چمتو شي چې له ټي ټي پي سره خبرې د لانجې یوازنۍ حل لاره ده، فکر کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې دا ترنګلتیا به یو څه له منځه لاړه شي؟
دقیقا همیشه د افغانستان په دې اوس وخت کې درسته ډیورنډ یو مسله ده، یو تاریخي مسله ده، یو بل سره ګریوان ته لاس نه اچوي. خو په تېر شلو کلونو کې جمهوریت کې هم د افغان طالبانو مسله وه پاکستان سره، او اوس بیا د ټي ټي پي مسله د پاکستان له افغانستان سره ده. خو دا ما ویلي چې ورو ورو دا بحث زیاتېږي چې دا جګړه بالاخره طالبان هم نشي ګټلی، افغانستان هم نشي ګټلی، پاکستان هم ګټونکی نه ده، او په دې کې به ټول نه زیات زیانونه پاکستان ته رسیږي، ځکه چې نه به فساد هم جوړ نه ده، مشکلات هم شته ده. او سره دې چې دوی داسې یو فکر ورکوي چې امریکا زموږ تر شا ده، حال دا چې فکر نه کوم چې امریکا د طالبانو پر ضد د پاکستان د دغه ډول بریدونو حمایت کوي. خو پاکستان دا کوشش کوي چې طالبانو باندې یو ډول ذهني فشار یا په افغانانو واچي. ځینې کسان په مطبوعاتو کې وایي چې دا خبرې چې کېږي یا پاکستان چې دومره لوړ موقف نه خبرې کوي، دا تر شا د دوی امریکا ده. زه فکر نه کوم چې دا وخت امریکا د وغواړي د هېچا لخوا د طالبان وظفي، ځکه چې طالبانو سره د ښځو او د مېرمنو د بشر حقوقو په مسایلو باندې د امریکې مشکل په خپل ځای ده. خو نور زه فکر نه کوم چې دا وخت د هغوی عاجل ضرورت ته چې طالبانو سره د افغانستان سره د بیا څوک شخړې پیدا کړي. خو بهرحال پاکستان اوس په منځ کې دوی دا فکر کولو چې افغانستان کې دننه که په کابل کې بریدونه وکړو یا په کندهار کې برید وکړو نو کېدای شي افغان طالبان تر فشار لاندې راشي. وروسته ورو ورو دا فکر کوي چې د جګړې د لارې د اوایز واک د لارې موږ نشو کولای چې په کابل کې حکومت تبدیل کړو یا تغییر کړو، او دننه طالبان یو کمزوری حکومت ته صحیح د رسمیت نه لري. خو په افغانستان کې دننه د دوی له الف نه یې پورې اصل به صد افغانستان باندې کنټرول ده. نو افغانستان چې خو په افغانستان کې دا حقیقت ته چې پاکستان ډېر بر لاس لرلو، درې څلور حکومتونه چې په افغانستان کې تغیر تبدیل شو، هغه کې مستقیم یا غیر مستقیم د پاکستان لاس وو. خو اوس هغه حالت نه ده. د طالبانو افغانستان د نن دوی پراکسیز یا د دوی په ګټه جنگیدونکو څوک نه لري، لکه څنګه چې طالبان لرلو یا مجاهدین لرلو د ډاکټر نجیب الله حکومت په نسکور کو، یا د تروریزم پر جنگ جګړه کې دوی هم امریکا سره یو ځای شو طالبانو حکومت نسکور کړلو. نو له دې امله دوی بمبار خو کولی شي، خو په دې باور چې په افغانستان کې د بمبار د لارې رژیم نه تبدیلیږي. او بل دا چې د دغه بریدونو نه وروسته د طالبانو د افغانستان دننه د خلکو دا چې طالبانو سره دي چې یو ضعیف حکومت ده، د طالبانو د برید نه وروسته پاکستان ګریبان ته مستقیم لاس ور واچولو، په دې امله د طالبانو یو ډول د دې د پالیسیانو سره مخالف لرونکي هم یو ډول طالبانو په دغه صورت باندې طالبانو ته چکچکی وي یا طالبانو ملاتړ کوي. دې نه هم اوس پاکستان یو ډول یریدلی دی. دوی دا فکر کوي چې خلک به طالبانو خلاف دغه بریدونو نه وروسته راپورته شي. خو چونکې پاکستان سره د خلکو یو تاریخي حساسیت ده، دغه ډول حالت له بل یو هیواد سره شوی وای یا امریکا راغلی وای، کېدای شي دومره اساسیت ونو. خو پاکستان سره د خلکو یو ملي اساسیت ته کا پاکستان له طرفه په هر چا باندې په افغانستان کې دیت کیږي، دوی لپاره د بللو وړ نه ده. نو ورو زه فکر کوم د دې هغه جارحانه فکر او جهانه مو ډورو ورو اوس یو څه د حقیقتونو طرف ته راځي چې دا جګړه دوی په ګټه نه ده او د افغانانو په ګټه هم نه ده. او ورو ورو غواړي چې یو حل راوباسي، لکه تاسو وکتلو د استانبول په مذاکراتو کې دوی لکه په یو ایجنډا خبره کوله چې نور هیڅ نه منو، افغان طالبان باید پاکستاني طالبان له جګړو نه لاس اخیستلو ته مجبور کړي او دوه ځلې وټالم پرېښودلو د وتلو کوشش وکړي. خو وروسته چې یو څه د سړو فکر والا او سړو مغزو والا کسان یا پاکستاني مشران په دې کې را شریک شول، نو دوی بیرته وټل ته رالو. بل اخره دغه مذاکرات نه کوي او مستقیمه نتیجه را ونه وته، خو بیرته هم هغه زور مړا او زړو ته راوته کېنستل چې بیرته وګا مذاکرات پیل.
مننه استانه زې صاحب، آیا فکر کوي چې پاکستان غلطه محاسبه کړې و؟ لکه څنګه چې یوسف زې صاحب ویل، دوی به داسې فکر کوي چې احتمالا د طالبانو حکومت به په دې شکل کمزورې شي او ولس به ملاتړ ونه کړي. اما معلوم شو چې حتی د طالبانو هغه مخالف مهم څیرو هم خپل غږ اوچت کړ او د پاکستان پر ضد څرګندونه وکړي.
ګورې دقیقه نه داسې ده، دا برسېره پر دې چې طالبان ته ضرر ونه رسوي، طالبان حکومت ته د تیرو د بمباردمانونو، بلکې طالبان دوه جالب اقدامات کړي. یو دا ده چې په ټول د لنډلاین کې یو همغږي سره اکسل عمل خود او ډیر زر اکسل عمل خود چې پاکستانیانو او پاکستانی پوځیانو اصلا دا تصور نه سوای کولای. له بل خوا لکه تاسو ته اشاره درلوده، پاکستان د افغانستان په عامه ذهنیت کې او لکه تجربه هم خودلې ده، د خپل موجودیت نه راپدخوا تر اوسه پورې معمولا د کابل حکومتونو سره ښې اړیکې نه درلودې، په استثنا د ځینو خاصو مواردو ظاهرا د دوستۍ اما عمیقه دوستي نه وه. هغه مسله دا ده چې چې هغه د ډیورنډ پښتونستان او د بلوچستان مسله د افغانانو په ذهنیت کې یو ملي ارزښت په عنوان پیژندل کېږي. نو هر کله چې پاکستان په کابل کې هر حکومت په ضد راچتېږي، په افغانستان کې ملي احساسات رابرسېره کېږي او له هغه ځانګړي حکومت نه ولو که له هغه سره موافق وي یا مخالف وي د هغه نه ملاتړ کوي. او دا د دې لپاره طالبان دپاره مهم شو چې کله برسېره پر ده چې د پاکستان بمبار کوم خاص لاسته راوړنه نه درلوده چې طالبان په هغه کې تغییر وکړي یا په اصطلاح یې تسلیمۍ سر وټیټ کړي. بله ګټه یې دا وکړه چې یو ملي روحیه د پاکستان په ضد رامنځته شوه، او لکه چې صدیق صاحب ورته اشاره درلوده، پاکستاني مقامات باید ورته متوجه واوسي. برسېره د اقتصادي مسایلو د سیاسي لحاظ دا اوس د ډېر بد اپوزیسیون سره مخالف دي چې د پاکستان هر د پاکستان د حکومت هر مثبت اقدام هم تر انتقاد لاندې راوړي، او په سیمه ییز لحاظ هم پاکستان تر فشار لاندې راځي، په دې معنا چې نه چین غواړي چې دا جګړه را شروع شي او بالاخره پاکستان پکې برلاسي شي. د لپاره چې چین هم د خپل افراطي ګروپونه ډارېږي او له طالبانو سره یو ډول تشویق ډیپلوماسي مخته وړي. اخواته هند وجود لري، اخواته مرکزي آسیا، روسیا، دوی غواړي چې د طالبانو له حکومت سره خپل ستراتیژیک روابط جوړ کړي. په دې اساس چې فکر کوم په ټول لحاظ پاکستان بایلونکی ده، او زه بیا هم دا تکرارول چې زه فکر نه کوم چې پاکستانیان پاکستاني پوځ دې جرأت وکړي چې بیا د خواته دوامداره نظامي اقدامات چې ممکن نمایشي اقدامات وکړي.
مننه ستانکزای صاحب. لن یوسف زای صاحب، سیمه ایز قدرتونه روسیا، چین او نور فکر کوي چې دوی نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه کړکیچ نور هم پراخ شي؟
دقیقا دا دوه هیوادونه افغانستان او د ډیره حد پورې پاکستان داسې هیوادونه دي چې په دغه هیوادونو کې کړکیچ په نتیجه کې مشکلات رامنځته کیږي. خلک افغانستان او فرار کوي. پاکستان بیا داسې یو ملک دی چې اټومي هیواد ده، غلطه یعنی اقتصاد کې خرابیږي، هغوی هم د زینو ډالو یعنی مشکلاتو سره مخامخ کېدل شي، که جهادي ډلې ته کوي کیږي یا مذهبي ډلې کوي کیږي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت په دې سیمه کې هیڅوک داسې وي چې هغه د وګړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ زیات شي، او نه زه فکر کوم چې دوی د لپاره کوم مستقیمه ګټه لرلی شي.
د طالبان حکومت یو تور چې پوری کوي هغه دا دی چې اسلام آباد یو موټی نه دی، ملکی حکومت یې غواړي چې له کابل سره ښه اړیکه ولري خو پاوزي نه غواړي. د بیلګې په توګه زبیح الله مجاهد په وروستیو څرګندونو کې بیا هم د کابل ته د صادق خان د تیر کال سفر ته اشاره وکړه. وایي کله چې صادق خان دلته په خبرو بوختو، پاکستان تیاری راپورته شولې او په پکتیکا یې بریدونه وکړل. دا څه معنی لري؟
دقیقا پاکستان کې دننه د عمران خان ګوند ټي ټي پی سره د مذاکراتو حامیده، د پوز اوسنۍ مشرې نه ده. دقیقا دا اوس تاسو ګورئ د پاکستان پنجاب ایالت افغانان ډېر په بېرحمۍ وستل غواړي. د سند ورته خیبر پختونخوا حکومت چې د عمران خان حکومت د ګوند حکومت ته وایي اوس پورې دا دومره فشار په افغان کډوالو نه ده اچولی څومره چې د مرکز اچول شوی ده. نو پاکستان کې دننه ورو ورو دغه د پوز پر خلاف او د پوز او د عمران خان ترمنځ یو تصادم روان ده، او دغه تصادم چې څومره بعد د پیغو کې د افغانستان هم راځي، او د عمران خان د ګوند خلک دا وایي چې د افغانستان سره تصادم یوازې د پوز د مصر رضا ده. حال دا چې پاکستان دننه ډېر سیاسي ګوندونه یا حتی اوس سیاسي حکومت هغه کېدای شي دومره د تشدد خوښون کوي نه وي. نو زه فکر کوم چې زبیح الله مجاهد صاحب ډېر مهمې نقطې ته اشاره کړې وه چې یعنی دا اوس چې تاسو له افغانستان سره کوي، حتی د تاسو خپل عام خلک او همدا ډول سیاسي ګوندونه د تاسو د دغه جارحانه عمل سره موافق نه دي، او دا تر یو حده پورې حقیقت لري.
کور ودان یوسف زای صاحب، استانګزای صاحب، که دغه تور چې طالبانو پورې کړی چې اسلام آباد یو موټی نه دی، که داسې وي فکر کوي چې په اوسنۍ دغه کړکیچ کې د طالبانو دغه حکومت یو موټی دی د پاکستان په وړاندې؟
مطلق قضاوت بل مشکل وي چې یو موټی ده، خو زه فکر کوم بلې د دې لپاره چې راتلو پورې د طالبانو په حکومت کې د رهبرۍ د مطلق رول او د هغه د مطلق کنټرول له وجې که ظاهراً څه اختلافات هم وجود ولري په ټوله کې، خصوصا هغه کسان چې پوځي، امنیتي او استخباراتي او همدارنګه د بهرنیو اړیکو مناسبات مخ ته وړي،
ډېر زیاته مننه. کور ودان د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زی، له تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو راسره ګډون وکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
چال مین تو فدا خوار شے چال مین تو بکری فدا خوار شے چال مین تو بکری فدا خوار شے چال مین تو بکری فدا خوار شے شوند خوب یل انگارت انگارا استغفار ملک